محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سحر مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 6 نیټې سره سمون خوري. زه ته الله خوګرنه یم، د خپلو همکارانو په ملتیا به اوسنۍ یو ساعته خبرې ټولګه کې ستاسې د کوربهتوب ویاړ ولرم. خو دوستانو، په اوسنۍ یو ساعته خپرونه کې مو درته د معمول په څیر لومړی د ایران، ورپسې د افغانستان، بیا د پاکستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته چمتو کړي. همدغه راز به درته یوه سیاسي تفسیره هم ولرو چې عنوان دی ولې سهونیستي رژیم د غزي اوربن د تړون دویم پړاو ځنډولو په لټه کې دی. د خبرونې په دوام کې به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ اوربند د هوکړې په اړه هنداره چمتو شوې خبرونه هم درته وړاندې شي. او همدغه راز به درته تېره اونۍ ایران په تېره اونۍ کې خبرونه زموږ همکاران وړاندې کړي او د نن سهار وروستی پروګرام به مو د تلپاتې خوشبو وي چې په دې وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او راټول شوي مطالب مو د پام وړ وګرځیږي. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برتانیې پارلمان کې د ایران ضد ننداری په اړه غبرګون وښود. په غزه کې د اوربن نقص دوام لري. د تړون له پلي کېدو وروسته 171 کسانو ته مرګ ژوبله وختي. طالبانو د ایران سره په پوله کې د انساني قاچاق سره مبارزې ژمنه کړې. او گروسی وایي د ایران د اټومي پروګرام لپاره ډیپلوماتیک حل ممکن دی. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برتانیې په پارلمان کې د ایران ضد ننداری په اړه غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برتانیې په پارلمان کې د ایران ضد ننداری او دروغجنو ادعاو په اړه غبرګون ښودلی. سید عباس هرقچی په پولنډي ژبه په ایکس شبکه کې لیکلي چې په برتانیې پارلمان کې د یوې پلوټه الوتکې ننداری چې په دروغو او بد نیت سره ایران ته منسوب شوې یو خواشینونکې صحنه وه چې د سهونیستي رژیم د لابي او ملاتړو لخوا ترسره شوه. ایرقچی زیاته کړې هغه کسان چې د ایران او اروپا ترمنځ د دوستانو اړیکو مخالف دي هڅه کوي داسې روایتونه جوړ کړي چې د ایران او پولنډ په ګډون د سلګونو کلونو اړیکې سره سمون نه خوري. ایران لا هم د تخنیکي خبرو اترو اسنادو تبادلې لپاره چمتو دی تر څو حقایق روښانه شي. په ځانګړې توګه د دې مدها کې نندارې په وړاندې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د اهل سنت قومي مشرانو په تروریستي برید کې شهیدان شوي دي. د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو د ځمکني ځواکونو د قدس قراګاو امریکو دفتر اعلان کړی چې د ایران په جنوب ختیځ د سیستان او بلوچستان ولایت کې د اهل سنت قومي مشرانو په یوه تروریستي برید کې چې د سهونیستي رژیم پورې تړلو ډرو له خوا ترسره شو شهیدان شوي دي. د قدس قرارګاه امریکو په ویلامیه کې ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې نه د شیعه او سونی ترمنځ یووالی زنمن نه کړي او خبرداری ورکړه چې د دې ترور عاملین به ډیر ژر د خپلو کړنو سزا وویني. گروسی وایي د ایران د اټومي پروګرام لپاره ډیپلوماتیک حل ممکن دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر هیله څرګنده کړې چې د ایران د اټومي موضوع لپاره به په پای کې یو ډیپلوماتیک حل وموندل شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافیل گروسی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څرګندونو په غبرګون کې چې امریکا د ایران سره د نو خبرو اترو لپاره چمتو دی دا څرګندونې هڅونکې بللي. هغه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي د مخنیوي یوازینۍ لار د خبرو اترو میز ته بیرته راستنېدل دي. گروسی ویلی ایران د بندیزونو په وړاندې بشپړ منفي غبرګون نه دی ښودلی او تهران لا هم د ډیپلوماسۍ ته ژمن دی او د اټومي وسلو د خپرېدو مخنیوي تړون څخه نه دی وتلی. د لویدیځ د فشارونو سره سره ایران ټینګار کوي چې د یوه پایښتي تضمین شوي او له ناوړه استفادې پرته تړون په لټه کې دی او د دې موخې لپاره د خبرو اترو لپاره چمتو دی. د ایران د اسلامي شورا مجلس مرستیال په جنیوا کې د آسیایي پارلمانونو د مجمع په غونډه کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا غوښتنه کړې تر څو د سیمه ییزو او نړیوالو ننګونو پر وړاندې مبارزه وشي. د ایران د اسلامي شورا مجلس مرستیال حامد رضا حاجی بابایی په دې غونډه کې چې د نړیوالو پارلمانونو د اتحادیې د غونډې سره په یو وخت ترسره شو وویل په اوسنیو شرایطو کې د آسیا هیوادونو ترمنځ همغږي تر بل هر وخت زیاته اړینه ده. حاجی بابایی د سیاسی، امنیتی، اقتصادی او چاپیریالی مسایلو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ننګونې سرحدونه نه پیژني او همغږو پرېکړو ته اړتیا ده. نوموړي د غزې تړانګي حالات یوه انساني تراژیدي وبلله او وویل چې په دې اړه چوپتیا جایز نه ده. په تهران کې د پاکستان سفیر د ایران سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د نوي اجرایوي لارښوونې د صدرولو اعلان وکړ. د اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته کړي. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو وویل چې د اسلام آباد د اوږدو ارزونو او د ایران او پاکستان سوداګرو د اندیښنو له کتنې وروسته د ایران سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره نوي لارښوونې صادره کړي. نوموړي د اقدام د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د کچې او تنوع لوړولو لپاره مهم ګام بللی. ټیپو له اقتصادي فعالانو، صنعتکارانو او سوداګریزو خونو وغوښتل چې د دې لارښوونو له ګټو څخه ګټه پورته کړي او له خپل غړو سره یې شریک کړي. د نوي اجرایوي لارښوونې د پاکستان د مالي وزارت لخوا د تصویب او د شهباز شریف په مشرۍ د کابینې له تایید وروسته عملي پړاو ته داخل شوي دي. طالبانو اعلان کړی دی چې دوی په هرات کې د ایران پر لور د غیر قانوني تیریدو د هڅې په تور 15 کسان نیولي. د طالبانو چارواکو اعلان کړی چې په تیرو 3 ورځو کې 15 کسان چې په غیر قانوني توګه د پولې څخه تیریدو او د ایران اسلامي جمهوریت خاورې ته د داخلېدو هڅې کولې نیول شوي دي. د طالبانو په وینا دا اقدام د انساني قاچاق د مخنیوي، د پولو د نظم او امنیت ډاډمنولو او د غیر قانوني ترافیک د مخنیوي په موخه ترسره شوی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 ورځو کې په جلا عملیاتو کې له 200 ډیر نور کسان په هرات کې د غیر قانوني تیریدو د هڅې په تور نیول شوي. د طالبانو د سرحدي پولیس وایي چې دوی له ایران سره د افغانستان په لویدیځ پولو کې د شپې ګزمې زیاتې کړي او له انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره د 3 کلونو بند سزا ټاکلې ده او د حکومت په ګټه د قاچاق وړونکو موټرونه ضبط کیږي. په قطر کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ خبري اترې د یوې دوه اړخیزې توافق په لاسلیک سره پای ته رسیدلې دي. د طالبان حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت د ویلامی په خبرولو سره ویلي دغه توافقنامه د قطر او ترکیې د منځګړیتوب په هڅو رامنځته شوې ده او دواړو خواوې د دې هیوادونو د هڅو ستاینه کړې. په دې اړه زموږ همکار راپور لري.
په قطر کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ خبرې اترې د یوې دوه اړخیزې توافقنامې په لاسلیک کولو سره پای ته رسیدلې. د طالبانو حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغه توافقنامه د قطر او ترکیې د منځګړیتوب په هڅو رامنځته شوې او نوموړي د دې هیوادونو د هڅو ستاینه کړې ده. د یادې توافقنامې له مخې دواړه لوري د سولې، متقابل احترام او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه کړې ده. همدارنګه ټینګار شوی چې شخړې او اختلافات به د ډیالوګ او تفاهم له لارې حل کیږي.
په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان اسلامي جمهوریت د استازو ترمنځ مذاکرات د یوې توافقنامې په لاسلیک کولو سره پای ته ورسېدل. موږ دغې توافقنامې ته د رسیدو په لاره کې د ورونو هیوادونو قطر او ترکیې له هڅو ستاینه او قدردانی کوو. د دوه اړخیزو توافقنامې له مخې دواړو خواوو سولې، یو بل ته احترام او د ګاونډیتوب ښو اړیکو ته په ژمنتیا تاکید کړی. دواړه غاړي د ډیالوګ له لارې د ستونزو او مسایلو د حل غوښتونکي دي. دواړو اړخونو په کامل او معناداره اوربند توافق وکړ.
ښاغلی فطرت زیاتوي د دواړو هیوادونو استازو په یو کامل او معناداره اوربند توافق کړی او پریکړه شوې چې هیڅ لوری به د بل په وړاندې د عداوت یا تاوتریخوالی کوم عمل نه ترسره کوي. په توافقنامه کې دا هم راغلی چې دواړه خواوې به د هغو وسلوارو ډلو ملاتړ نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ضد بریدونه ترسره کوي. همدارنګه د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او تاسیساتو به بریدونه نه کیږي. د توافقنامې له مخې به د منځګړو هیوادونو په وساطت یو ګډ نظارتي میکانیزم جوړیږي تر څو دواړه لوري د توافقنامې د تطبیق څرنګوالی وڅاري او احتمالي ادعاوې وڅېړي.
پریکړه وسوه د دواړه هیوادونو به د یو بل په وړاندې دا دعوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. دواړه طرفونه به د یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. په راتلونکي کې به د منځګړو هیوادونو په وساطت یو میکانیزم رامنځته کیږي چې دوه اړخیزه ادعاوې وڅېړي او توافقنامه عملي کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکي توریالی همت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو بهیر یو ښه اقدام بولي او وایي چې شخړې باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
دا ډېر یو ښه اقدام و او دا ډېر یو ښه کار و چې دا مذاکرات وشو، ځکه چې څومره جنګونه وسي موږ ولیدل. که د روسیې سره د انګریزانو سره درې ځل جنګونه وسول بیا هم مذاکرات وشول، که روسانو سره وسول عام وسول، که امریکانو سره شل کاله جهاد وسو بیا هم مذاکرې ته هغوی کېناستل. امارت اسلامي خو امریکانو سره هم اول نه کېناستل، هغوی ویلي چې یا به مځای زندان وي یا به قبر وي، بل شی تاسو نسته. هیڅ نه کول امریکانو خبرې، خصوصا او افغانان عموما په ټول تاریخ کې کله چا باندې تیری نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو غبرګون ښودلی او د ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو پر حل ټینګار کړی. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. په همدې حال کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ غونډه به نن په ترکیه کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو او اسلام آباد راتلونکي غونډه به نن په ترکیه کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له طالبانو سره د اوربان د موافقې د هرکلی په ترڅ کې ویل چې د راتلونکي غونډه به د ترکیه په کوربه توب ترسره شي. اسحاق ډار پرون په خپل اکسپاند لیکلی ول چې دوی د طالبانو د ژمنو د تایید لپاره د څارنې د یوه محسوس میکانیزم د جوړولو په تمه دي. طالبانو پاکستان اعلان کړی چې دوی په دوحه کې د اوربن هوکړې ته رسیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا د دې میکانیزم پر بنسټ د اسلام آباد په وړاندې له افغان خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښونو سره باید مقابله وشي. هغه زیاته کړې چې د نورو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید ټولې هڅې پر مخ لاړ شي. په غزه کې د اوربن نقص دوام لري. له پلې کېدو سره سره بیا هم 121 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزې په تړاو کې د اوربند تړون له پلې کېدو سره سره د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې له هغه وخت راهیسې 121 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سوهنیست رژیم له هم دا تړون نقص کوي. د فلسطین روغتیا وزارت راپور ورکړی چې د 2015 کال د اکتوبر له 10 نیټې څخه تر اوسه 15 کسان شهیدان او 146 نور ټپیان شوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د ویجاړیو لاندې 10 شهیدان راایستل شوي او 8 شهیدان او 3 ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د فلسطین دولتي اطلاعاتو دفتر په غزه کې ویلي چې د اسرائیلو پاوز تر اوسه 26 ځله اوربن نقص کړی او په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي. د اسرائیل او غزه جګړه چې په 2023 کال کې د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وه، د جګړې په غزه کې پراخه ویجاړۍ او تلفات رامنځته کړي او د ملکي وګړو په وړاندې له ګڼو جنایتونو سره مل وي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په غزه کې د اوربن تړون ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی دی. د حماس لوړ پوړي غړي عزت الرشق ویلي که اسرائیلي اشغالګر لا هم اوربن تړون نقص کوي او نتنیاهو د توندلارو ایتلافونو تر فشار لاندې هڅه کوي خپل ژمنې له پامه وغورځوي. حماس د اکتوبر په 9 په رسمي توګه د جګړې پای او د اسیرانو تبادل اعلان کړي او اسرائیلي رژیم لورز اوربند تایید کړ، خو د اسرائیل له خوا سرغړونې او نقص دوام لري. د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر د نشه یي توکو د تولید په ملاتړ تورن کړی اعلان کړی چې کولمبیا به د امریکا مالی مرستې بندې شي. ډونالډ ټرمپ ویلي د کولمبیا ولسمشر کوستاوو پیټرو په دې هیواد کې د نشه یي توکو تولید ته اجازه ورکړې او د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ټرمپ زیاته کړې امریکا په نور کولمبیا ته مالی مرستې ور نه کړي او که دا هیواد د نشه یي توکو کروندې بندې نه کړي امریکا به مستقیم من خپل لاس په کار شي. د کولمبیا ولسمشر په جواب کې د کارابین سیمه کې د امریکا پوځي بریدونه غندلی او ویلي چې په دې بریدونو کې بېګنا کب نیونکي وژل شوي دي. په تېرو څو اونیو کې امریکا څو ځله په کارابین کې په شکمنو قاچاقي کښتیو بریدونه کړي چې د سیمې هیوادونو له اعتراض سره مخ شوي. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو بیا هم په خیر راغلی. د سوینستي رژیم لومړي وزیر ادعا کړې چې د غزې جګړه به یوازې د اوربن د تړون په دوو پوړونو کې د بشپړ پلي کېدو او د اسرایلو اسیرانو د بیرته ستنېدو د حماس ته بې وسلې کولو په څیر شرطونو له تحقق وروسته پای ته ورسیږي. د سوینستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو زیاته کړې د جګړې د پای ته رسولو شرط د ټولو اسرائیلي اسیرانو بیرته ستنېدل او د حماس بشپړ بې وسلې کول دي. هیله لرو چې دا کار به اسانۍ سره ترسره شي او کنه نو په سختو لارو چارو به تر لاسه کړو چې جګړه پای ته ورسیږي. د نتنیاهو وروستی دریځې د کورنیو او سیمه ییزو غبرګونونو لامل شوی او د سوینستي رژیم په کابینه کې د اختلافاتو نښې څرګندې کړي دي. په دې اړه د سوینس رژیم د کورنۍ امنیت وزیر اتمار بن ګور د مقاومت پر وړاندې د خپلو بې بنسټه څرګندونو په دوام ګواښ کړی که حماس منحل نشي او پر فلسطین اسیریانو د اعدام سزا پلی نشي کابینه به په یوه ټاکلې نیټه منحل کړي. د سوینس رژیم د لومړي وزیر دفتر هم تر دې مخکې اعلان کړی و چې نتنیاهو امر کړی چې د رفح لار تر بلې خبرتیا پورې بنده پاتې شي. نتنیاهو وویل چې د دې لارې بیا پرانستره د حماس د ژمنو په ځانګړې توګه د اسرایلي اسیرانو د جسدونو د بیرته ستنولو د هوکړې د پلي کولو په کچې پورې تړلې ده. په ورته وخت کې د مصر د معلوماتو د خپرولو ادارې رئیس زیا رشوان ویلي نتنیاهو د فلسطیني شهیدانو د جسدونو د سپارلو په ځنډولو سره د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي او د خنډ په غزه کې د سختو امنیتي شرایطو او ځینو سیمو ته د نه لاسرسي له امله یاد کړی دی. رشوان ټینګار وکړ چې نتنیاهو د دې مسایلو په مطرح کولو سره هڅه کوي د تړون دویم پړاو وزنډوي، هغه پړاو چې له غزې څخه د سوینستي رژیم د پوز بشپړ وتل شامل دي. د رشوان په وینا دا مسایل د نتنیاهو لپاره د سوینستي رژیم په دننه کې ننګونې دي او هغه هڅه کوي له دې څخه تیښته وکړي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس هم اعلان کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د رفح لارې د بیا پرانیستو د مخنیوي په اړه د سوینستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پریکړه د اوربن تړون د بندونو ښکاره نقص او هغه ژمنې ردول دي چې هغه د منځګړو او زامینو اړخونو په وړاندې کړي دي. سوهنیستي رژیم د بیلابیلو بهرو په شمول د سوهنیستي پوز اسیرانو د جسدونو او همدارد په تلابیب کې د کورنیو سیاسي اختلافاتو د زیاتېدو له امله هڅه کوي د غزې اوربند تړون دویم پړاو وځنډوي. سوهنیستي رژیم اعلان کړی تر هغه چې حماس د سوهنیستي اسیرانو جسدونه بیرته ورنه کړي د اوربند تړون دویم پړاو به پیل نه شي. د تفسیر پای. خو دوستانو اوس به تستا هندر خبرونه وړاندې شي چې د پاکستان او افغانستان اوربن هوکړې څنګه لري شوې له هغه وروسته به ایران په تیرونه کې خبرونه درته وړاندې شي او د نن ورځې ورستې خبرونه به تل پاتې خوشبو وي چې د هغه وړاندې کول سره به زموږ د نن سهار یو ست خبرونه هم پاتې ورسیږي. نو سم تاسو او هندر خبرونه ماته اجازه راکړئ.
نوول عالم تا سړی نه شوې لای چې اوس دوی ګولې دلې دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره دا وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر ز اتو الله غنیم او تاسو هین در خبرونه اوري. روس له هغه چی د پاکستان افغانستان ترمنځ سخته جګړه رامنځته شو او دواړه لوري پراخه مرګ جوړه هم وشوله. د قطر په منځګړی توپ تیر ورځ د دوړو هیوادونو ترمنځ اوربند بشو. دغه شخړې د مخنیوي په موخه د ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر د قطر روسی امریکا او ګڼو نور هیوادونو چارواکو دغه شخړې د پایته رسیدو په موخه وړاندیزونه وکړل او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې هم وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د سولې حل کوونکي په توګه ځان پیژني د منځګړیتوب وړاندیزې وکړه او ویلې زه به دا شخړه هم په یو ورځ کې ختمه کړم. ایران چې د سیمې د ثبات له امله اندېښمن دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیزې وکړه او د اسلامي ګاونډیتوب ترمنځ د دښمنۍ د کمولو ژمنه یې وکړه. له بلې خوا سعودي عربستان او قطر د زغم او خبرو اترو غوښتنه کړې او د سولې لپاره د ډیپلوماتیکو هلو ځلو پیل کړي دي. دغه هڅې د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکراتو په بڼه وي چې د دواړو هیوادونو استازو پکې ګډون درلود. د 2015 کال د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په مذاکراتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو مکمل او معنادار اوربند توافق لاسلیک شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا توافق د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره دی چې پکې دواړو خواوو ژمنې شوي چې هیڅ ډول خصمانه اقدامات به نه کوي. پاکستان هم د توافق تایید کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند توافق د سیمې لپاره یو مثبت ګام دی چې کیدای شي د تجارت، کډوالو او امنیت په برخه کې ګټې راوړي. که نړیوالې هڅې دوام وکړي د اوربند کیدای شي د پایدار سولې بنسټ شي چې د پښتنو خلکو لپاره دواړو خواو کې لپاره به ښه والی رامنځته کړي. راپورونه وایي چې د دواړو لورو ترمنځ به راتلونکي ناسته په ترکیه کې ترسره شي. خدا چې پایلې به څه وي هغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. موږ هم د تهران رادیو په اوسنۍ خپرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړې ته خپرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو ورزو یې بیلنډې د میتاب د تهران رادیو درنور دن کو یزل بیم خرغ لاس تاسې هیندار خبرونه اوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربن او روستي هوکړې ته مزنګړی کړي. بس کلا سره له پاکستان او افغانستان څخه آزاد خبري اعلان او شنون کی هاغلی طیر خان صاحب او هاغلی باز محمد شینوار سره ملمانه دي. تاسې دواړو ملمنو او درنور دن کو ته خرغ لاس وایم. بس بل طیر خان صاحب څخه پیل کو. طیر خان صاحب تاسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قطر اعلامیه لوستي څه پکې لیکل شوی او اړی ستاس تحلیل څه دی او دغه هوکړه ته د پاکستان د دفاع وزیر خبرګون ته په کوم نظر ګوري؟
کوم هوکړه چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ شوې ده نو داغه چې کوم یو بیان یې خبر شوې ده په هغه د قطر د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نو هغه کې خو یو څو ټکی دی. البته دا چې اولنۍ خبرې دا کړې ده چې د قطر او د ترکیې په منځګړتوب یا سالسې کې دغه هوکړه شوې ده او په هغه کې بیا اولنۍ خبره دی کې چې دواړو غاړو په فوري اوربند هغه باندې موافقه کړې ده او بیا دغه چې یو تلپاتې امن دی وي ثبات دی وي او دغه کوي کولو لپاره په یو میکانیزم باندې هم اتفاق شوی دی. د میکانیزم بیا جزئیات تفصیلات نه دي ورکړل شوي او البته دا خبرم شوې ده په دریمه نقطه کې چې دغه اوربند چې دا تل پاتې وي دغه یکی کولو لپاره یو داسې طریقو باندې هم یو طریقې په کار دي او لاره په کار ده چې هغه لکه عملي شي دغه اوربند په یو ښه قوي توګه باندې. نو یو دا خبره ده او بیا دا هم ویلي چې نورې غونډې به کېږي چې دغه پروسه دا روانه وي. بیا د پاکستان د پلاوی مشر د دفاع وزیر خواجه آصف هم خپل هغه په سوشل میډیا چې کوم دغه اکاونټ دی ایکس باندې نو هغه بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان لخوا به د ده په ټکو ترهګري چې ده هغه به په فوري توګه هغه درول کېږي. بیا یې دا خبره هم کړې ده چې یو بل ته به دواړه غاړې د هغې هغه ځمکني تمامیت ته هغې ته به احترام دواړه غاړې کوي او دریم دا چې په استنبول کې به دواړه غاړې یو بله غونډه کوي او هغه په اکتوبر 15 د پخپله باندې د هغې خبره کړې ده. نو بیا یې مننه هم کړې ده د قطر او ترکیې نه چې هغوی په دې کې منځګړتوب کړی دی او دغه اوربند ته دواړه غاړې رسېدلې دي. نور جزئیات ډېر نه دي ورپېښ شوي. ممکن به وي چې نور هم جزئیات وي ځکه چې خبرې خو ډېرې اوږدې وې او خو دوی به نه غواړي چې د دویم پړاو نه مخکې دي نور جزئیات خپاره کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر خان. بازامه شنواره صاحب، تاسو هم د اوربند په هوکړه لیک لوستی دی، څه مهم او د پام وړ په کې؟
د قربا قطر په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سملاسیتو اوربند وشو او قربا قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغه اوربند اعلامیه خبره کړه. وروسته د افغانستان اسلامي امارت ویاند مولوي زبور مجاهد او دغه راس د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم په بیلابیلو ادرسونو د دغه اوربند په خلاف تایید وکړ او دواړو لوریو په خپلو معلوماتو کې زیاته کړې و چې د راتلونکو خبرو لپاره به پر میکانیزمونو او د دایمي اوربند لپاره به پر خبرو کار کیږي. نو په دغه جنگ کې چې د پاکستان لخوا پیل شو او د افغانستان فضا او حریم یې نقص کړ، افغانانو تر شکر ته ډېر زیانونه واوښته. بېګناه وګړي په خپلو کورونو کې په نښه شو او دغه راز هغوی ته درانه مادي او ځاني زیانونه واوښته او دغه راز ځینې تاسیسات چې ښایي پر پوله باندې وو هغه هم ویجاړ شوي. نو هغې لور ته هم زیانونه واوښتي ځکه چې دوی دفاع د ځان مشروع حق وګڼه اسلامي عمارت او د خپل هوایي او ځمکني حریم نه دفاع خپل قانوني مسؤلیت وباله. نو څو بریدونه چې پر پوله باندې په مختلفو ځایونو کې وشو په هغې کې ځینې ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خپرې شوې لیدل کېدل چې پاکستاني لوري ته هم ځاني او مالي او دغه ډول د ځینو تاسیساتو په خرابېدو باندې تلفات اوښتي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی باز محمد شینواره چې ځواب مو راکړ. ښاغلی طاهر خان صاحب، پخوا هم اوربند شوی دی، فکر کوه چې دغه اوربند به دایمي پاتې شي او د نورو منځګړیتوب د اوربند ساتلو مسؤلیت د چا په غاړه دی؟
اوس خدا کار وشو، یعنی اوربند وشو، لیکن بیا به هم کتل پکار و چې آیا دا اوربند پر ځای پاتې کیږي، دا پس نور غزول کیږي، ځکه خو په یو میکانیزم باندې موافقه شوې ده او په چې کوم دا ځینې خبرې مخې ته راغلي دي لکه پاکستان و چې دا خوانه به ترهګري نه راځي او بل د افغانستان غاړې په بیان کې خو دغه ډېر شیان نه دي بیان شوي. نو ځکه طالبان هم کله ناکله داعش خبره کوي چې د هغې په ټکو هغه پاکستان کې د هغې مرکزونه دي او دلته نه خلک هلته ځینو بهرحال اوس پورې خو ډېر شیان نه دي راغلي. خو دا به هم د دواړه امتحان وي د پاکستان او طالبانو د حکومت چې اوربند خوش وو زاغې کې بل نور هیوادونو یو منځګړتوب وکړ. نو ذمواري او مسؤلیت خو د پاکستان او د افغانستان کې طالبان د حکومت دی چې کومې ژمنې هلته وشوې اوس دا څنګه پر ځای پاتې شي، بل پړاو نه وړاندې د اعتماد سازې دپاره څه ګامونه واخیستل شي، دا او دا په دې باندې اوس لکه د دوی مسؤلیت او ذمواري ده. ځکه چې نور هیوادونه خو تا کې نولی شي او د هغې په مخ کې ته په یو موافقې ته ورسې، لیکن اصل امتحان بیا وروسته راځي چې چې څه ته هلته کړي دي، څه دې ویلي دي، څه بیانونو کې خپاره شوي دي، جاري شوي دي، موافقه شوې ده، اوس اصل حالت څه دی؟ نو هغه د دواړو امتحان دی. په زما خیال چې د دواړو مجبوري ده چې اوربند هم وساتي، ځکه دواړو ته زیان هم وو او ممکن ده چې دغه احساس دوی دې ته مجبور کړي وي چې ډېر زر خبرو ته کینی. خو یو خبره کومه چې ښه به دا وي چې پاکستان او د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی پر ځای د یو بل هیواد یا د نورو هیوادونو په دواړخیزه توګه باندې دا شیان شوي وي کوم چې تېره شپه په دوحه کې وشول، ځکه دواړخیزه دغه چې وي پروسه چې وي هغه نسبتا ډېره زیاته مؤثره وي. خو بهر بیا هم ممکن ده چې دواړه غاړې په دې متفق نه وله چې دا کار په خپل وکړي، نو ځکه نورو هیوادونو ځکه هیوادونه چې هغه دواړو سره خاړي کې او تعلق لري.
ډیره زیاته مننه هغه لای طاهر خان چې جواب مو راکړ. دوه سالونو ورزو د خبرونه په دې برخه کې بیا هم یو لنډی دمې ته بیرته راګرځو. تهران رادیو تر نورتون خو یزل بیا مخرغ لاس تاسو هم در خبرونه وری چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوربن هوکړه ته مدنګړي کړي. باس کرا سره له پاکستان او افغانستان دوه آزاد خبريالان هغلی باز محمد شنواره او هغلی فیر خان بلبل دی. باس له شنواره سپڅ خپل کو شنواره سه مخکنی اوربندونو ته پکاتو ژمن ته هیوادونو ژمن نه دی پاتې شوی. فکر کوي چې دغه ډول اوربن به دایمي پاتې شي او دواړه هیوادونه به هوکړه ته ژمن پاتې شي.
پاکستان هیڅ وخت خپل خبرو ته پابند نه دی پاتې شوی. پخوانی حکومتونو سره چې به خبرې وکړي بیا په عمل کې متفاوت وو، خو دا ځل شاید فرق ولري، ځکه چې پاکستان خپله د کورنۍ جګړې سره لاس او ګریوان ده او ځینې مجبوریتونه دي چې د کابل سره باید اړیکې ورغی. نو په همدې اساس باندې هیله شته چې بیا به پاکستان د افغانستان ځمکه او هوا نقص نه کا او نه به دغه حریم ته بیا سپکاوی وکړه. او دغه خبره د قطر په مزګریتوب په شوې هوکړه کې هم شوې چې دواړه هیوادونه به یو بل حریم ته د یو بل خلکو ته ولسونو ته او دغه راز د یو بل خاورې ته به درناوی لري. نو روس ته نورې خبرې هم ذکر شوې دي چې خبرې به وشي. او ترکیه کې هم د اکتوبر 15 غالبا بله ناسته برابر شوې ده چې په هغه کې به پاکستان او افغانستان دواړه لوري حضور لري او ولته به د دایمي اوربند لپاره او د شخړو د دایمي هواري لپاره خبرې وشي. نو د ترکیه رول هم مهم ده، هم د سیمې له اړخه او هم د اسلامي بنفوذه هیواد په توګه باندې. او افغانستان او پاکستان دواړه هم د پیاوړي او قدرتمند اسلامي هیواد ته درناوی لري، نو شاید هغوی په قربتو باندې خبرې اترې مثبت او بنتیجه یې.
ډیره زیاته مننه هغلی باز محمد شنواره چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی طاهر خان، د افغانستان د اوسني حکومت او پاکستان ترمنځ د نه باورۍ د له منځه وړلو لپاره څه پکار دي؟
زما نظر دا دی چې د پاکستان او د افغانستان کې د اوسني حکومت ترمنځ دا چې کوم ناباوری ده او زړه بداوی دی او دا تشنج او ترنګلتیا پیدا شوا دی کې یو دغه د بیانونو په یو بل باندې د تورونو د یو بل لغه بیانونه خو دی ورکی چې یو بل ته احترام لري، لیکن عملا هغه رنګ نه وی بیا شیان دغه د حالات پیدا کړل. او پاکستان کې لګونتي د طالبانو د حکومت په اړه نظر هم لګ بدل شوی دی. پاول زلمانه را پاکستان کې د طالبانو چې کوم سیاسي مخالفین دي دغه غونډه جوړه شوه د سپتمبر په 10 او د اکتوبر په 9 پاکستان مخکې افغانستان کې سرپرست حکومت یا د اوس افغانستان حکومت ته پاکستان د طالبانو رژیم وایي. او په 12 د اکتوبر د خارجه وزارت د پاکستان یو بیانیه خبره شوه چې په هغه کې په اخر کې لیکل شوی افغانستان به آزادیږي، هلته به یو حقیقي او داسې حکومت وي چې هغه د خلکو استازي وي. دا الفاظ داسې دي چې دا پاکستان مخکې نه دي استعمال کړي. نو معنی دا ده چې دلته طالبانو په اړه باندې سوچ بدل شوی دی. او ظاهره خبره ده چې پاکستان کې سوچ بدل شوی، خو هم پاکستان ته اوس پاکستاني حکومت ته رژیم وي او داسې کنه، نو دا به د اعتمادي یو خدای لري کول غواړي. دویم دا چې د پاکستان اندېښنې خوشته هغه کې شک نشته. او پاکستان کې چې کوم امنیتي مشکلات دي، پاکستان دا خیال دی چې دا د دې غجړل چې دا او د دې مرکز چې دی هغه افغانستان دی او د افغانستان کې پاکستان بار بار دا خبره کوي چې طالبان او پاکستانی طالبان وسلوالو ډلو هغه خاوره استعمالي هغه طالبان خو نه مني خو طالبان زما خیال چې پاکستان که زه پاکستان سره لانجه ده نو چې کوم نړیوال فورمونه دي او ګروپونه دي او ملګرو ملتونه دي که ماسکو فارمیټ دی که د پاکستان او د ایران او د چین او د روسیې هغه څلور اړخیزه ګروپونه دي او غونډې دي یا نور سیمه ییز کرنا کله چې کوم دا ګروپونه دي که شنګهای همکاري تاوند دي نور دي دا هغه بیانونو کې ضرور یو اندېښنه وي د افغانستان په تړاو باندې د ډلو په موجودیت په اړه باندې نو طالبانو ته زما خیال چې که زره پاکستان نه مني یا پاکستان خبرې سره متفق نه وي نو د نورو دغې ته به هم متوجه شي او دا هم زما خیال یو مناسب دغه نه وي سوچې بس زه د هر شي بس ما سره مخکنه یو د ردولو چې بس د ملګري ملتونو هم غلط وي ایران هم غلط وي روسیه هم غلط وي چین هم غلط وي شنګهای تعاون کانفرنس هم غلط وي ماسکو فارمیټ هم غلط وي دې سره خو بیا خلک اتفاق نه کوي کنه دلګ دغه مسولیت هم جوړیږي چې آیا راکم خلک چې دا خبره کوي په دې کې حقیقت شته وکنه
ډیر زیاته مننه هغه تیر خان آزاد خبریال او چرونکو چې بس ترغلی او زموږ پښتنې موضوع کړی د تهران رادیو تر نورتون کو استاسی ملکیا او د خپل دواړو ملمنو لګړون نړۍ مننه کوم سن خبرونه هم په همدې ځای کې پات رسیدي تر بیا په سپیشلی رپس پرم الله مل
ایران پتیرا اونای کی
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ایران د تیر اونۍ د مهمو خبرونو حالاتو د سیړنې له اونیس پروګرام سره صفاتمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم هیله ده چې دغه پروګرام د اوریدو تر پای پورې زموږ سره مل اوسئ
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستیو پیښو ته په اشاره سره ویلي د دغو دواړو وړونو مسلمان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ورستۍ شخړې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د سیمو د ټولو هیوادونو د ژورې اندېښنې او خفګان سبب سوي دي ولسمشر پزشکیان ټینګار وکړ مسلمان هیوادونه په تیره بیا د سیمې د ګډ کلتور او ګډې جړې خاوند ولسونه د ایمان تاریخ او کلتور نشلی دونکې پیوندونه او اړیکې لري او د قران کریم د تعلیماتو لمخې دند لري چې د یو واحد بدن پشان د یو بل ترڅنګ د سولې عدالت او پرمختګ لپاره هڅه وکړي ولسمشر پزشکیان دې ته په اشاره سره چې د اسلامي هیوادونو اختلاف او نشته د ولسونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلام د دشمنانو او د نړیوال سیونیزم د دسیسو پایله ده زیاته کړه د اسلامي امت دشمنان تل د مسلمانۍ هیوادونو ترمنځ د تفرقې اچولو او د هغوی د کمزوري کولو په لټه کې دي د ایران ولسمشر خبرې اترې او د ورورولۍ د پیوندونو پیاوړتیا د دغو دواړو اسلامي او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د شخړې د کمولو حل لاره وبلله او ویې ویل د ایران اسلامي جمهوریت به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د کمولو د خبرو اترو د پیاوړتیا او ترمنځ یې د ورورۍ د پیوندونو د مضبوطولو لپاره خپلې ټولې وړتیاوې او هڅې وکاروي ډاکټر پزشکیان په دې خبرې سره چې سیمه له بل هر وخت ډیره آرامتیا یعنی آرامشت یو زړتوب او ملګرتیا ته اړتیا لري وویل یقین لرو چې د افغانستان او پاکستان ګران ولسونه په هوښیارۍ او حکمت سره د تفاهم او خبراتورو لاره وهي او یو ځل بیا د دوستۍ او متقابلې همکارۍ او اعتماد لاره غوره کوي
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر سید عباس عراقچی په کنیسټ او شرم الشیخ کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل ترامپ یا د سولې ولسمشر کېدای شي یا د جنگ، خو په یو وخت دواړه نشي کېدلی. هغه په دې اکلولی کل اوس بیخي روښانه شوې ده چې د امریکا ولسمشر ته ناسم معلومات ورکړ شوي، چې د ایران د خارجه وزیر سید عباس راخچی په خپل ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل اوس بیخي روښانه شوې چې د امریکا ولسمشر ته ناسم معلومات ورکړ شوي دي چې ایران سوله ییز اټومي پروګرام یې د سږ کال په پسرلي کې د وسلوال کېدو په درشل کې وګڼ. هغه زیاته کړه دا ادعا یو لوی دروغ دی او باید ورته خبر ورکړل شي او وویل شي چې په دې لړ کې هیڅ مدرک نشته، لکه څنګه چې خپله د امریکا اطلاعاتي ټولنې هم دا خبره تایید کړې ده. عراقچی ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې یادونه وکړه په لویدیځ آسیا کې حقیقي زور وینه او بدماشي هم هغه لوبه ده چې په خپل وایرسي ژوند سره له ډېرې مودې راهیسې خپله له امریکا سره هم بدماشي کوي او ورڅخه ګټه پورته کوي. د ایران خارجه وزیر همداشان د ناپیل غورځنګ د خارجه وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د یوګانډا پلازمینې کامپالا ته تللی دی. د ناپیلې غورځنګ د خارجه وزیرانو نولسمه غونډه د یوګانډا د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو او پلاوي په ګډون ترسره شوه.
د ایران د خارجه وزارت وایاند اسماعیل بقایی په غزی کې له اوربند سره د سونیسي رژیم د جنایتونو د دوام په کله خبرداری ورکړ. ښاغلی بقایی په غزه کې د فلسطینیانو خلاف د سونیسي رژیم بریدونه او تیری چې لږ تر لږه د لسو کسانو د شهادت او ژوبل کېدو سبب سول او همداشان یې د توندلارو سونیستي شارګۍ مشت لخوا په لویدیځې غاړې کې د زیتونو د باغونو خرابول او د کورونو سوځول او د مسجد الاقصی سپکاوی وغنده او د اوربند د ضمانتونو د ځواب او د جنایتونو بندول ته د دغه رژیم د مجبورولو غوښتنه یې وکړه. همداشان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په خپرولو سره د ایران په اړه د امریکې د ولسمشر غیر ذمهدارانه او شرمناکې دعاوې او بې بنیاده تورونه چې د سونیسي رژیم په کنسرت کې او د نسل وژونکو جنایتکارانو په شتون کې ولګول وغندل. په دغې بیانیې کې راغلی دي امریکا په نړۍ کې د ترهګرۍ د سترې زیږونکې او د ترهګر او نسل وژونکې سونیس رژیم د ملاتړې په توګه په نورو د تور پوری کولو هیڅ اخلاقي صلاحیت نه لري. د ایران د خارجه وزارت په اعلامیې کې همداشان لولو په سیمه کې د امریکې مداخله غواړي سیاستونه د اسرایلو د نسل وژونکي رژیم د نیواکرۍ او جنایتونو ملاتړ او همداشان په سیم باندې د وسلو نامحدوده خرڅول امریکا په کښې د ناامنۍ او بې ثباتۍ په سترې لاملې بدله کړې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راخچی د 2021 پریکړه لیک د پای ته رسیدو په درشل کې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې د ایران د حاکمیت حقونه د خبرو اترو وړ نه دي او د سیاسي فشار لاندې نه راځي. راخچی په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې ولیکل په کامپالا کې د ناپیلو غورځنګ د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې له 160 څخه زیات هیوادونه له ایران سره یو ځای شول او دا حقیقت یې ومانه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک به د اکتوبر په 14 نیټه پای ته ورسیږي او د ایران په وړاندې د امنیت شورا ټول پخواني بندیزونه به پای ته ورسیږي او ایران به د شورا له اجنډا څخه لیرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه همدارنګه د اټومي وسلو د نه خپرېدو د تړون د لاسلیک کوونکي په توګه به ایران له دې وروسته یوازې د دې تړون لاندې د خپلو حقونو او مکلفیتونو پابندي وي. په دې ژمنتیا کې د ایران د اټومي پروګرام په ابعادو کې د هیڅ ډول محدودیتونو نشتوالی شامل دی او د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې سره همکاري به یوازې د جامع خوندیتوب تړون په چوکاټ کې او د ایران د اسلامي شورا لخوا تصویب شوي وروستي قانون سره سم ترسره شي. په دې لړ کې د ایران د خارجه وزارت د نړیوالو او حقوقو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی وویل د ناپیل غورځنګ د 121 ډیرو هیوادونو ټینګار کړی چې 2021 پریکړه لیک د تلې په 26 نیټه پای ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو له منشوره د دفاع د ملګرو ډلې د تلی په شپږویشتمه نیټه د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د وخت د ختمېدو په مناسبت د یوې اعلامیې په صادرولو سره په 2013 میلادي کال کې له ایټمي موافقې په یو اړخیزه توګه د امریکې وتلو او په ایران باندې دوباره د غیر قانوني بندیزونو لګولو ته او همداشان د برجام او د 2021 جشن پریکړه لیک لاندې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې د درو اروپایي وادونو قصور ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د سنیپیک په فالو کولو کې د هغوی اقدام هیڅ حقوقي بنیاد نه لري. د ملګرو ملتونو د منشور د ملګرو ډلې غړو دا هم یادونه وکړه چې د 2021 جشن پریکړه لیک د اتم بند سره سم د هغې ټول احکام به د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه پای ته ورسیږي او په ټولو خواوو یې غږ وکړ چې د ورخیزو اقداماتو او د زور له ګواښونو څخه ډډه وکړي، په دې توګه د سیاسي حل او دوامداره ډیپلوماسۍ لپاره لاره هواره کړي. پیلامیا کې د اټومي وسلو د نخ پرولو تړون یعنی ان پی ټی د ټولو غړو هیوادونو په ذاتی حقوقو ټینګار سوی چې د سولې زمو خو لپاره د اټومي انرژي څېړنې تولید او کارولو ته پرته له تبعید څخه پراختیا ورکړي.
او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د وینزویلا ساحل ته نږدې د امریکا د پوځي خوځښتونو زیاتوالی وغنده. بقایی د وینزویلا ساحل ته نږدې د امریکا د پوځي خوځښتونو زیاتوالی د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو او موخو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د امریکا د غیر قانوني او پارونکو اقداماتو د غندلو پر مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا مسؤلیت یادوه وکړه چې د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د هر ډول تیری مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند همداشان د لبنان په جنوب کې د اسرایلي رژیم لخوا په اهدافو هوایی بریدونه د لبنان د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه وګڼله او هغه یې په کلکه وغندل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په تیرو څو میاشتو کې د صهیونیست رژیم لخوا د اوربند دوامداره سرغړونو ته په اشاره سره چې شاوخوا 15,000 قضیو ته رسیدلي او لبناني اتباعو ته یې زیان رسولی، زیربناوې ویجاړې کړي او د هیواد د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا پروسه یې ګډوډه کړې، دا وضعیت د اوربند تضمین کوونکو فرانسې او امریکا د بې کفایتۍ او دوامداره نرمښت پایله ګڼلې او په دې برخه کې یې د دوی نیغ په نیغه مسؤلیت یاد کړ.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وخت هم دې ځکه پای ته رسیږي. ازر د مساسو لوزر اجازه غواړو
او تاسو په متعلق ته سپارو. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره تاسو په خدمت کیم. د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یو هڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Տեհրան ն խոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։
Oh,
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդում